السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي ژر به د سولې خبري پیل شي. د دې یو نور موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس مو پام غواړم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ارګوای په نږدې ورځو کې به د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل وخت او ځای معلوم شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن ټولو روغتونونو ته د خصوصي شفخانو په ګډون اجازه ورکړه چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تیار سي. او په روسیه کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر نن د 500,000 ته ورسېد. پوره خبرونه واوري. ارګوای په نږدې وخت کې به د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو وخت او ځای معلوم شي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره په چټکۍ کار روان دی. دوی په دې امید یو چې په نږدې ورځو کې به د مخامخ خبرو د وخت او ځای په اړه معلومات درکړو. صدیقی هم درز وویل چې دوی ته داسې څرګنده سوي چې د پاکستان پلاوی له ښه نیت سره په وروستیو کې کابل ته ورغلی و، خو دوی په عمل کې غواړي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې ISI مشر د سېشنبې په ورځ په کابل کې و. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت سرپرست احمد جاوید عثماني نن ټولو روغتونونو ته چې خصوصي سکتور هم پکې راځي اجازه ورکړي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تیار سي. عثماني ویلي چې خلک په څو روغتونونو کې چې په ابتدا کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي شوي وو، د دوا، د اکسیجن او د نورو او د روغتیايي کارکونکو له کموالي شکایت لري. د دې کبله یې ټولو روغتونونو ته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغان ومني. عثماني خبرداري ورکړي چې کرونا ویروس اوس د هر افغان کور ته رسیدلی دی. د جرمني خبری اژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان وګړي 2.5 میلیونه دي او له دې څخه یوازې 250,000 کسانو د کرونا ویروس لپاره ازموینې ورکړي دي. عثماني له ډاکټرانو غوښتنه کړې چې د وینې د معاینې لپاره د لازمو موادو د کموالي له کبله د کرونا ویروس په ناروغانو کې له ظاهري علایمو لکه له شدید طبي ځاندردۍ او ټوخي څخه تشخیص کړي. د سکرو د تصدۍ په بادغیس کې د زغالو د ډبرې د تصدۍ مشر ضیا الدین شریفی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په سمنګان کې د سکرو لکانه چې په وروستیو کې چاودنه پکې شوې وه 12 جسدونه لا تر اوسه راایستل شوي دي. شریفي ویلي چې د کان د څلورو کارګرانو جسدونه لا ورک دي. د سمنګان په درې یوسف کې د سکرو په کان کې د سېشنبه په ورځ د ګاز چاودنه وشوه چې له کبله یې 2 تنه ځای پر ځای مړه سوه او 14 کارګران په کان کې بند پاته سوه. په روسیه کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر نن 500,000 ته ورسېد. روسیه په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ډېر خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي، خو په مسکو کې د بندیزونو تر نرمېدو لنډ وخت وروسته چارواکو وویل چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 500,000 ته رسېدلې دي. په امریکا کې هم د کرونا ویروس شمیر پرون له 2 میلیونه واوښت. په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په مقرر ډول خبرداری ورکوي چې کرونا ویروس لا هم په چټکۍ په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی. په ټوله نړۍ کې نن د کرونا ویروس مثبتې پیښې 1.4 میلیونه ته نږدې سوې او تر 4,16,000 زیات وګړي له دې کبله مړه شوي دي. په دې کې 1/4 برخه مړي په امریکا کې شوي دي. د امریکا په ډېرو ایالتونو کې روغتیايي کارکوونکو ویلي چې د میموریال دی په نوم له عمومي رخصتۍ وروسته د مخکنیو 2 اونیو په پرتله ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا په اریزونا ایالت کې چې ډېر خلک د مې میاشتې په پای کې د رخصتۍ په ورځو کې د تفریح لپاره ورغلي وو، پرون په بېساري ډول زیات خلک په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتونونو کې بستر شول. تکزاس، شمالي کارولینا او فلوریدا د امریکا له هغو ایالتونو دي چې تر ډېرو نورو ایالتونو مخکې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لګول شوي بندیزونه لکه په کورنو کې د خلکو قرنطینه او ګرځ بندیز نرم کړي وو. پرون د یوې ورځې په اوږدو کې په بېساري ډول زیات مثبتې پیښې په دغو ایالتونو کې ثبت شوې. د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلای ویلي چې راتلونکي اونۍ به په دې اړه پریکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا د ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. په دې لیګ کې 16 مسابقې پاتې دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې لیکل شوي چې د مشرتابه کمیټه باید د جون په 18 او 13 نیټه د اروپایي لیګ د اتلولۍ د لوبې په اړه خبرې وکړي. د اروپایي فوټبال د دې لیګ د اتلولۍ وروستۍ مسابقه یا پایلو به باید په استانبول کې شوې وه، خو مدیره پلاوی یې ویلي چې پر دې غور کوي چې څرنګه دا لیګ بشپړولی سي او نور امکانات یې هم په نظر کې نیولي دي. د مادرید شاروال ویلي چې که چیرې د اروپایي لیګ مشران غوره وګڼي دوی د پایلوبې کوربهتوب ته تیار دي. او د یورو ګروپ غړو هیوادونو نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي اتحادیه د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړې. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیه د دې ډلې د 19 غړو هیوادونو د مالیې وزیرانو پر قبرس، هسپانیا او یونان په ځانګړي ډول د دې وبا د اقتصادي اغېز په اړه بحث کړی دی. ټاکل شوی چې د دغه ګروپ د مشر کار چې اوسمهال د پرتګال د مالیې وزیر دی د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. په نننۍ غونډه کې د یورو ګروپ د نوي مشر په ټاکلو هم خبرې روانې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي ژر به د سولې خبرې پیل شي. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه پوره کړي نه دي. په دې اړه د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند سره ژغېدلی یو.
که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، امریکایي ځواکونو ته به بیا بېرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي.
د افغانستان خصوصي روغتونونو ته اجازه ورکړل شوه چې له نن څخه د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه وکوي. په امریکا کې اعتراض کوونکو ځینې مجسمې ویجاړې کړې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی صدیق صدیقی نن وویل هغه وخت را رسیدلی چې د سولې د راتلو لپاره عملی ګامونه پورته شي. صدیقی دا هم وویل چې د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پلاوی کابل ته په وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د ملاتړ په اړه له روشانه پیغام سره راغلی و. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او پاکستانی پلاوی له سفر وروسته ارګوایي د بین الافغاني خبرو پایل ته لږ وخت پاتې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وایي اوسمهال باید هغه ګامونه پورته شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تر خوای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره نور هم زمينه برابروي. خغلی صدیقی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې کڅ هم د سولې د مخامخ مذاکراتو د پایل کرنې ته یاد نه کړه، خو زیاته یې کړه په دې اړه تفصیلي بحثونه شوي.
چې نن د مذاکرات د پیل ورځ اعلان کړم، مګر په دې مسایلو به په پوره جزئیات سره کار روان دی. هیله مند یم چې په لنډو راتلونکو ورځو کې د مخامخ خبرو له سیمې د مذاکراتو د پیل او وخت په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړو.
د ولسمشر ویان همدا ډول کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه وویل. اسلام آباد په دې سفر کې د افغانستان له پروسیس خدم لاتړ په اړه روښانه پیغام درلود، خو خغلی صدیقی هیله وښوده چې پاکستان باید دا ځل د تیر په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت ګام پورته کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې د مذاکراتو د پیل په اړه هیله مندي ښیي چې ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ له قطري چارواکو سره هم د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې کړي. هغه هیواد چې طالب مشران پکې دیره دي او له امریکا سره د طالبانو د سولې خبرې او هوکړه هم پکې لاسلیک شوې ده. طالبان بیا د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پایل د دوی د بندیانو په ازادۍ پورې محدودوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دوی بندیان د هغه نوملړ پر بنسټ چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلی آزاد شي دوی خبرو ته چمتو دي.
د اسلامي امارت له پیل څخه موقف دا دی چې د دوحې توافقنامه د افغانستان د مسلې د حل لپاره مناسب چوکاټ جوړوي. که زموږ د لیست مطابق زموږ د بندیانو خلاصون تکمیل شي، اسلامي امارات د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري.
طالبان وړاندې هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د زندانیانو ازادي پل بللی و. د افغانستان حکومت تر اوسه 3000 طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دوه ورځې وړاندې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې به ټول طالب زندانیان آزاد شي او یا به هم په دومره شمېر له بنده خوشي شي چې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د امریکا حکومت هم له دواړو لوري غوښتي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. امریکایانو پخوا ویلي وو که طالبانو په خپلو ژمنو عمل وکړ، امریکایي ځواکونه به له ټاکلي مهالویش سره سم د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي. بلې خواته داسې اوازې دي چې شاید تر نومبر پورې ولسمشر ټرمپ خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو د امریکا د سنا جرګې د پوځي استخباراتو کمیټې خبرداری ورکړی چې دې سره به امریکایان ډېر څه له لاسه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکینزي وایي ټاکل شوی وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 ته راښکته شي، خو متحد ایالاتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي، په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي، وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 2000 ته رسېده. جنرال مکینزي ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکینزي له خپل مرکزي دفتره چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دا دي چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیږي. او اوس صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلئ، پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکینزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دښمنۍ عمل وکړي. ټرمپ ویلی دی چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې 2 لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې یې څارئ چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شاید تر نومبر پورې چې په متحد ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې 4 غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی په ورځ د متحد ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چېرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او شر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ځایي شي چې په افغانستان کې لرو او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مهم لاسته راوړنې ځایي شي. جنرال مکینزي وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکینزي زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
وامه ورغل چې یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې نه دي عملي کړې. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو لشنان نظیم سمون سره مرکه کړې ده. ښاغلی سمون په دې اړه چې امریکایي قماندان وایي چې طالبانو د تړون سره سم ژمنې عملي کړې نه دي، څه نظر لري؟ د وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنی ده چې هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي، او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي، ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ زمایم چې دي داسې شک کېږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. بله مهمه خبره دا ده که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، او د افغانستان خاوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خاوره، نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي، او امریکایي ځواکونو ته به بیا بېرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بېرته جګړه پیلېږي، او هم متحده ایالاتونو په زیان ده ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې دي په افغانستان کې دا راټیټ.
د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل سوی دی او یا داخليږي، ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې د پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و غل ریکيږي، او مونږه یو څو قدمه نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شو. کچېره پروسه هم د سیروانه وینم، مونږ په لاندې ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدان اوسو. هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتخوالي زیاتېدل و چې هغه د پروسه راس پور ازن ډول اوس د ښکاری چې دغه توتریخوالی کشر کم شوي، او بل طالبان ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د کډاره خوش سينو دا به بین افغانی خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی.
د سیاسي چارو شنونکو شاغله نسیم سمون چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو لازم الاجرا فرمان صادر کړی چې پر اساس یې پر هغو کسانو بندیز لګول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي. نوریاس نوری د ولسمشر ترامپ د فرمان جزئیات لیدلې دي، او دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. نوری صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د په دې بندیز کې کوم کسان شاملې شي، او دقیقا په څه خاطر په دوی باندې بندیز لګول شوی؟
بلې سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، البته دا د هغو جنگي جرمونو په اړه د څېړنه ده چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د 2002 کال نه تر 2014 کال پورې ترسره کیږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې د هغه پر اساس په دغه څېړنه کې د دغه نړیوالې محکمې ګډونوال ټول باندې بندیز لګول کیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې یو جګپوري چارواکي د خپل نوم نه خوړلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دغه څېړنه چې ترسره کیږي دا د یوې بې اعتباره او مشکوک ټولنې له خوا ترسره کیږي، او همدارزه په دې برخه کې په دغه څېړنه کې د روسي رول ته هم اشاره کړې ده. په دې اړه نور څه نه دی ویل شوی، خو د دغه فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ته دنده سپارل کیږي چې ټول هغه افراد چې په دغه څېړنه کې ګډون لري یا برخه لري که هغوی په امریکا متحده ایالاتونو کې شتمنی لري باید ټول شتمنی کنګل شي او همدارس دوی باید امریکا ته ننوتو منع شي. البته څرګند شو د یادونې وړ بوده چې امریکا د دغه محکمې غړی نه ده، خو امریکا خو افغانستان په 2003 کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی، خو د افغانستان حکومت هم په دې ټینګار کړی چې کچېرې په دغه موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او نورو ډلو لخوا کوم جرمونه ترسره شوي چې هغه ډله ییز وژنې یا د بشریت ضد جرمونه انګیرل کیږي، باید په خپله د افغانستان داخل کې د افغانستان د حکومت لخوا ترسره شي. او په وروستیو کې موږ تاسو ډېر راپورونه هم درلودل چې مایک پومپیو په کراتو دغه نړیوالې محکمې ته ګواښونه کړي وو چې باید له دغه څېړنې څخه ډډه وکړي. د دغه څېړنې موضوع هم په 2010 کال کې را برسېره شو. د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال فتوا بن سودا له ټولو هغو افغانانو چې متضرر شوي لاغوی نه وغوښتل چې کره شواهد او اسناد او نورو د بشري ډلو لخوا په دې برخه کې راټول شوي اسناد د دغه نړیوالې محکمې سره شریک کړي چې دوی دغه وګوري چې آیا کافي اسناد شواهد موجود دي چې په افغانستان کې په دې برخه کې رسمن څېړنه پیل کړي. یو ځل د دغه څېړنې مخه ونیول شوله، خو د دوهم ځل لپاره بیا د قضیه راپورته شوله او دغه څېړنې رسمي پیل دي دوته اجازه ورکول شوې. په دې خاطر ولسمشر سم دغه اجرایی فرمان ورکړ چې په یو ډول باندې په دې محکمې باندې فشار راوړي چې له دغه څېړنې ډډه وکړي.
ډېره مننه نوري صاحب کور ودان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د امروختیا وزارت ویل نن وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولای شي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې او تجوید په برخه کې فعالیت وکړي. دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په مهال وویل اړتیا نشته چې ټول خصوصي روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځم په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووډ 19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي.
په امروز دست سکتور خصوصي سی افغانستان در حمله مبارزه با وایروس کرونا
تر ننه پورې د خصوصي روغتیا سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه قطع شوی وو، خو سلنن څخه زده هیواد روغتیایی مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري. اړتیا نه ده چې ټولو کلینیکونو روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي.
نسبین که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایل همراز حق داده شده.
خغل عثماني وای دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز عمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي. د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووډ 19 ناروغانو ته د مورقي تشخیص وکړي. احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس د لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري، نو اړتیا ده چې ډاکټران دې د کلینیکي معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لوري یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو څو ورځو به د دې لګښت کچه تر 80 میلیونه ډالر ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
په متحده ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام د یو شمېر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوې چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. د دې موضوع تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنځشنبه د ایټالوي سیاح کریستوف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تېره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلورلارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه څو ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د مینسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریستف کولمبس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانۍ مخې ته دا درې متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په مینسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریستف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو څو ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوي دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې وویل له څه باندې دوو اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمیر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاروه. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنګټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهرهچیانو پر لیکو ورګډ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوئ. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د یولسو مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
د ایران د دولتي تلویزیون د یوه ویان دنده هغه مهال وځنډول شوه چې ویل د پاچا د وختونو د یوه سندرغاړي مینوال دي. د تلویزیون دا ویندوی محمد رضا حیاتی نومیږي. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تلویزیون تر ټولو مشهوره څیره چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې یې خبریالي کړې اوس د تلویزیون له پردې ګوښه کړای سوی دی. محمد رضا حیاتی په ایران کې د دولتي تلویزیون د کورنیو او بهرنیو خبرونو ویاند و. حیاتی هغه کس و چې په 1989 کال کې د تلویزیون له لارې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی د مړینې خبر هم خپور کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند و پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
پنځه شپېته کلن حیاتی ویلی و چې دی د انقلاب تر دورې مخکې د مشهور سندرغاړي ابراهیم حمیدی مینوال دی. ابراهیم حمیدی په ای بی مشهوره دی چې د ایران له مشهور سندرغاړو بلل کېږي. ای بی په 1989 لسیزه کې د موسیقي په ډګر کې بریالی سو او په ایران کې د 1989 کال تر انقلاب وروسته له خپل هیواد امریکا ته او له هغه ځای اروپا ته کډه سو. حیاتی چې خلک یې د خبرونو سړی بولي تیره میاشت پر خپل انستاګرام پاڼه د ای بی د موسیقي په اړه ولیکل چې دی یې مینوال دی. د ولیکل زه د ای بی له مینوالو یو یم او د ای بی ژغ راته د شایسته خاطرو کلونه راپیادوي. د ده ټولې سندرې زما خوښې دي. خو د حیاتی دا تبصره د چارواکو خوښه نسوه. په ایران کې دولتي رسنۍ تر سانسور لاندې دي او د محافظه کارانو تر کنټرول لاندې دي چې پکښې د شاله 40 کلنې دورې سره اړوند هر څوک او هر څه په منفي توګه وړاندې کېږي. حیاتی د ایران رسنیو ته وویل دوی له ما سره تماس ونیو او ویل چې نور به کارته نه ورځم. د جون په اتمه نیټه حیاتي نیمه دولتي خبری آژانس اسنا ته وویل چې هیله لري دا پریکړه به وارزول سي او دی به بیرته وکړای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د ویل زه له هیچ چا سره ستونزه نه لرم او که خدای کول دا مسأله یوازې موقتي ده. ایرانیانو د دې پیژې تنزیه اړخ ته کتلی چې هغه سړی د همغو لخوا له دندې ګوښه سو چې کلونه یې سانسور کړي خبرونه وړاندې کړل، خو په پای کې پخپله د رژیم له قهر سره مخامخ سو. د شا د دورې ډیری سندرغاړي او د موسیقۍ د ډګر هنرمندان په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته اړ سول چې خپل هیواد پرېږدي.
له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. بله خبري مجله لرو، دا مجله آرش همایون وړاندې